واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چیوان د ملګرو ملتونو عمومي منشي او زلبیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښپاګم پورته ټولګیو د بندیدو په اړه اندېښنه ښودلی او یاده پریکړه یې د ټول هیواد په زیان بللې. انټونیو ګوتیرش نن پر خپل ټویټر پاڼه د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندیدل د بشري حقونو څخه نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې. نوموړي ویلي چې د تر شپږم پورته د نجونو د ښوونځیو د ځنډولو له امله خواشینی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو ځنډول له مساوي حقوقو څخه ښکاره او نه توجیه کیدونکې سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښودلی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا کړکۍ په ډېره چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تم شوي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې څو میلیونه نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا اته اتیا زره محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او خورا زیاتې میرمنې لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي شامل دي. مشرا یمینی له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې له طالبانو د نجونو د ښوونې روزنې او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت وغواړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا چارواکي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي یوازې تشې خبرې ګڼي او طالبان په نور وخت ضایع کولو تورنوي. په افغانستان کې یوه تختول شوي امریکایي وګړي په هغه ویډیویي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپلې ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریریکس دوه کاله مخکې د 2000 کال د جنورۍ په 1 په کابل کې تختول شوی و او باور دا دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاسو. فریریکس په دې ویډیو کې چې د ده په وینا د نومبر 15 ثبت شوې د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې یې اغوستي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي کړي او اجازه ورکړي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال د درې فلسطیني افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړې. له دې سره د روژې میاشتې پر مهال په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. د اسرائیل رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې 4 غړي هم ټپیان شوي چې د یو ټپونه جدي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله پر دغو پوځیانو هغه وخت برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوکې افراطي وسلوال ونیسي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. وروسته تر هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین په چارواکو د ویزو بندیز ولګاو، چین هم د دې اقدام په غبرګون کې د ورته کار کولو اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اعلان وکړ چې د چین په هغو چارواکو د ویزو دا بندیز لګول کېږي چې د مذهبي او قومي لګکیو پر ضد پر ځپونکو کړنو کې لاس لري، خو نومونه یې نه دي اخیستل شوي. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بن هم د دې بندیزونو د اعلان پر وخت د امریکایي چارواکو نومونه په ډاګه نه کړل چې د ویزو بندیز پرې وضع شوی، خو دومره یې وویل چې د چین د بشري حقونو د سابقې په هکله یې دروغ ویلي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایلو دستګاوې، زغروال وسایط، نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روسه له هغه چې روسیه د فبرورۍ میاشتې پر څلورمه پر اوکراین يرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارډ ډالر پر سخت د مرستو ژمنه کړې. د سره صلیب یو کاروان نن یو وار بیا د اوکراین ماریوپول ښار ته سفر کوي چې نن له دغه کلا ورشوي ښار څخه د ملکیانو وتلو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه له پلازمېنې کیب بهر په ټولو هغو ساحو کې چې تریوزي د ماینونو په کارولو سره بشپړ غمیزه رامنځته کړي. د سخت جګړې په پایله کې د ازوب سیند بندر هم ویجاړ شوی چې ګومان کېږي په زرګونو کسان به هلته وشل شوي او په زرګونو نور به ترې تښتېدلي وي. په دې ځای کې په زرګونو کسان د خوړو او اوبو بې برخې پاتې دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کوم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره ریچارډ برنټ د خپل ځانګړي رپورت ورکوونکي په توګه ټاکل دي. ښاغلی برنټ وایي د افغان ښځو او سړو ماشومانو غږ په اوچتولو کې د ټولو ښکېلو اړخونو سره کار کوي. په موکړی د اکرام شینوال د رپورت ته
افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه د اندېښنو له امله چې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو د پریکړې وروسته دا اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ د دغه هیواد د بشري وضعیت د څارلو لپاره ریچارډ بینټ د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. ټاکل شوی ریچارډ بینټ به افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته راپور برابر کړي. په خپله ریچارډ بینټ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خزو سره او ماشومانو د حقونو او د هغوی غږ د اوچتولو په برخه کې ټولو ښکېلو اړخونو سره کار کولو ته ژمن دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یونامه د ښاغلي بینټ ټاکلو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې ادارې د بشري حقونو څانګه د ښاغلي بینټ سره د افغانانو د اساسي حقونو د ودې لپاره ګډ کار ته چمتو ده. د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا افغانستان ته د ځانګړي راپور ورکوونکي ټاکلو ته غبرګون نه دی ښودلی. د چارو ځلې افغان کارپوهان وایي چې افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست د 15مې د بدلون وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو په باب ډېرې ادعاوې شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ټاکلو وروسته به د دغه ادعاو سپیناوی وشي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکیر وایي چې ځانګړی راپور ورکوونکي به د بشري حقوقو په برخه کې ادعاوې وسیړي او حقایق به معلوم کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص متواترې اداګانې او اندېښنې موجودې دي. د مدور محتدي خوانه د ریچارډ بینټ راتنه د راپور ورکوونکي یو د نظر په توګه ده د افغانانو لپاره یو ښه اقدام ده. د متوقع دا ده چې ریچارډ بینټ به په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقص ادعاګانې دا مستندې کړي، د افغانانو غږ به نړۍ ته ورسوي، د افغانانو سره به د مرستو زمینې برابرې کړي او پرې مینې چې افغانستان او افغانان یو دنګه د تاریخ د تور تمبو شاته غورځيږي.
د سيتي چارو بل کارپو احمد سيدي وي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ډېر اندېښنې لري. چې زری چار بل ټاکل هم دمدغو اندېښنو لامل شوی دي. ښاغلی سيدي هم وایي چې افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه پروسه ویشتو کې ډېرې ادعاوې شوي چې دغه ادعاوې وروسته ملګري ملتونه د رښتیا او دروغ معلومول لپاره په نړیواله کچه یو ډېر تجربه لرونکي شخص ټاکلی دی.
حقوق بشر د افغانستان هغه چې روان دا په تشویش کې دي، کوشش کوي چې زیات تکړه خلک راولي چې حد یغل نتایج به مطلوب وي چې وضعیت به درست کنټرول شي، درست ارزیابي شي، درست راپور ورکول شي.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا افغانستان کې د بشري وضعیت درځول لپاره د ځانګړي اساس په داسې حال کې ټاکلې چې پروسې ویلي چې افغانستان کې پر سیمه ایز رسنیو بندیزونه زیات شوي او هم د طالبانو اسلامي امارت د نوي مجلس کال په سر کې د تبې په خلاف د ګډو خوځو د ځو پلانستو پریکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 شپږ نیوي اشاریه صفر، په لنډو څپو 1.15 15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شو د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه، چې دا پیسې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی ښیي. سږ کال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان د ویجاړوونکي اقتصادي رکود او د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. د خبر نور جزئیات توحید فیزینه اورو.
ملګرو ملتونو نن له افغانان سره د مرستو ټولولو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 3.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک چې د هیواد 80% نفوس کېږي بشري مرستو اړتیا لري. دا سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې بشري مرستو 10% اړتیا زیاته شوې ده.
سا کال افغانستان سره زموږ مرسته 3.4 میلیارد ډالر ده، چې دا په نړۍ کې د یو هیواد لپاره د مرستو تر ټولو لوی غوښتنه ده. له خپلو همکارانو سره موږ په پام کې لرو چې 22 میلیون کسانو ته خواړه، پاکې اوبه، روغتیایي خدمات، سرپناه، ښوونه او روزنه او نور اسانتیاوې ورسوو. تر اوسه موږ د غوښتل شویو پیسو نږدې 10% ترلاسه کړي او زه له تاسو غوښتنه کوم چې پرته له قید او شرط څخه څومره چې امکان ولري مرسته وکړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر مارتن ګریفتس چې کابل ته تللی و وایي هلته یې په تیرو 3 ورځو کې انساني ناورین لیدلی. ښاغلی مارتن وایي چې د اندرا ګاندي په روغتون کې ماشومان په بد وضعیت کې دي.
ما یو میرمن ولیده چې هڅه کوله خپل 3 میاشتنی ماشوم ژوندی وساتي. هغې راته وویل چې نور 2 ماشومان مړه شوي دي. د روغتون کارکوونکو راته وویل چې په هماغه ورځ چې موږ روغتون څخه لیدنه کوله نور 3 ماشومان هم مړه شوي وو.
سکال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي سقوط او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دېرش کلنه لیلا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه بې ځایه شوې چې اوس په کندهار ښار کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې زیات بدلون راغلی دی. خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي څه باندې 500,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي او خلک د توکو د اخیستو وس نه لري.
کاروبار خو بخې پر ټاپ هوار دی. شش د حکومت سره اوس دی چې ګرانی راغلی د شانګ راستی وی ځان یې نست. خلک داسې دي چې ماښام نه لري سره.
د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب چې اوس خیریه کارونه کوي وایي اقتصادي وضعیت زیات د اندېښنې وړ دی.
دلته وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندېښنې وړ دی چې په مطبوعاتو کې څرګندېږي. ډیر کورنۍ دي چې عادي غذایي مواد ته چې لاسرسی نه لري.
ملګری ملتونه وایي خلک زیات بې وسدي چې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیات مرسته اړتیا لري.
دلته د لسګونه میلیونو کسانو ژوند خرابات دی او یوازې تار په یوه څوکه ولاړ دی. په دقیقه توګه د لسو کسانو څخه شپږی همدانن مرسته ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې وضعیت خراب دی. خلک بیکار دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له نورو پورونه اخلي. په دې سربېره افغانستان ساکال له داسې وچکالۍ سره هم مخامخ بلل کېږي چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو 1 ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د 10 میلیونو خلکو لپاره د خوړو، روغتیايي پاملرنې او د ژوند د نور بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 3.4 میلیارد ډالرو بسپنې ته ضرورت دی. د نړیوال سازمان په خواهش کله هم په وخت کې د دومره ډیرو پیسو خاص نه کړي. په موکړي د خبريالي لیسا شلاین درالېګلی رپورت خلاصې ته چې د همکار سید سليمان شاه تاسو دراوروي.
داسې حال کې چې دا وخت له 40 میلیون نه زیات افغانان چې دغه هیواد د ټول نفوس 50% تشکیلوي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وای افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بیړنیو مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارتن ګریفټس چې له تیرو 2 ورځو راهیسې په کابل کې دی وای په هغه هیواد کې د 100 میلیونو خلکو ژوند له یوه نری مزینه ځوړندې. نوموړی وای چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغې او هغه څه چې هغه د خپل سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
ټاینی لیسلس نیوبورن بیبیز ټو ان انکیوبیټر سفرینګ فرام
نوې زیږیدلې کمزورې ماشومان چې خوریدل نشي په بدی او کله کله په ډېر سختي سوې تغذیه خورځوکه یخته شوی. په یوه انکیوبیټر کې دوه کسه یې خودل شوی دي. یو مور چې دوه ماشومان کم خوراکي لمخې مړ شوی وو لګیا د اوس د خپل دوه نور ناروغ ماشومانو خدمت او پاملرنه کوي. دا دوه ماشومان هم په سختي سوې تغذیه یا خورځوکه باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2020 میلادي کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیارډونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې لامل یې حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکار او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي. په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوې دي. په افغانستان کې دا وخت د 13 کلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالي ده. ملګری ملتونه وای بس پنورکونکو ته خواس کوي چې د افغانستان دولت ملاتړ وکړي. خو هغه دا خبره هم مني چې په اوسنۍ شرایطو کې د خارجي مرستو راجذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډېر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي. په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بېرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د 5 شنبه په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس جوړیږي. د قطر دولت چې د کانفرنس شریک کوربه دی ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ولس د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسنونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستيال مشاور مجید محمد الانصاری وای چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله مند دي چې پر خپل پریکړې با نظر ثانی وکړي.
وی هاف سټریس دټ دس ډیسیژن ول هاف رامفیکیشنز اون د هیومن رائټس اف افغانی پیپل اند اون د اکانومي.
موږ په دې خبره تایید کړو چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږیدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروری ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګرو ملتونو مامورانو بس پنور کوونکو هیوادونو ته خواست کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دي خپل سیاسي اختلافات یوې خواته واچي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دي له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او د ویښې راتلونکي هیله او امید دی ور وبخي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا د کانګرس غړي د روسي د يرغل په وړاندې د یوکرين سره د امریکا د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي وايي د روسي له خوا د جنگ د شدت تکامل په حق له د ورکړل شو بیانیو باوجود روسي ځواکونه د کیف او د یوکرين د شمالي سیمو نه دی پشاشوي بلکې خپل موقعیت ته تغیر ورکړي او موږ دې رپورت ته.
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر بایدن په ادارې فشار اچوي چې د اوکرين په ملاتړ کې د روسي د حکومت مشرتابو باندې نور بندیزونه ولګوي. امریکا ته د روسي د تیل واردات بند کړي او د جنگي جنایتونو په خاطر د پوتين د محاکمه کولو غوښتنه وکړي. د جنوبي کارولاینا د ایالت سناتور لنسي ګراهام وای اوکرين ته باید د جنگي جټ الوتکو په ګډون هر ډول وسلې ورکړل شي.
زه حیرانم چې د جنگ له شروع څخه د 15 هفتو تر تیریدو وروسته هم هغه وسلې اوکرين ته نه دی ورکړ شوی چې له اوکرين سره دغه جنگ په ګټولو کې مرسته کوي. هغه جټ الوتکه چې پولند د استول غوښتنه کړې و اوکرين ته نه دی ورکړ شوی ځکه پوتین دغه ادارې له دې کار منصرف کړي ده. هر کله چې موږ د دغه الوتکو په حق له پوښتنه کړي دا ځواب مترلاسه کړي چې اوکرينان نشي کولای په ماسره توګه ورڅخه ګټه واخلي. موږ نشو کولای پوتین ته اجازه ورکړو چې موږ ته وایي له اوکرين سره څه ډول مرسته وکړو. 15 هفتې کیږي چې اوکرين دغه جګړه په خپل امکانات سره کوي. زما پوښتنه دا ده چې موږ ولې نور مرسته نشو کولای.
په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې د بایدن اداره اوکرين ته د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې لډیر احتیاط څخه کار اخلي او دغه پروسه ډیره ورو تر سره کوي. ځینې سناتوران د امریکا د حکومت دغه ویره او احتیاط په افغانستان کې د امریکا له دوامدار پوځي حضور سره تړلې بولی. جمهوری غوښتونکي او یو شمیر دیموکرات سناتوران وایي په افغانستان کې د امریکا له شلکلن پوځي حضور وروسته اوس د امریکا حکومت په نورو نړیوالو پوځي شخړو کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا نه لري. لبلې خو د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د پنځم په ورځ د هالند پرلمان ته د ویډیو پلیکوي نه وکړه. خغلی زيلنسکي له هالند څخه وغوښتل چې د روسي د انرژي واردات بند کړي، له روسي سره تجارت ودروي او له اوکرين سره د وسلو نور مرسته وکړي.
د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه تاسو باید ټولو هغو سرچینو ته د روسي د لاسرسي مخاوري سي چې دغه جنگ له دوام سره مرسته کوي. همدارنګه د جنگ د دوام لپاره د هغوی پر مخ سیاسي امکانات ته د لاسرسي مخاوني سي. خپل بندرونه د روسي کښتیو پر مخ پټړی او له نورو هیوادونو سره یو ځای له روسي سره خپل تجارت بند کړي او د انرژي وارداتي ودروي چې په اوکرين کې د روسي د عام وژنې جنگي ماشين ته د میلیارډونو یورو د ورتګ مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د کیف له شاو خاصمو او د اوکرين په شمال کې مشت روسي ځواکونه د روسي چارواکو د هغو بیانونو باوجود چې د غلطه په پوزي عملیات کموي له دغه سیمو په شاکیګینه. روسي د سه‌شنبه په ورځ په استانبول کې د سولې خبرو کې ژمنه کړې و چې د کیف او چرنایف په سیمو کې به خپل عملیات کم کړي چې متقابل اعتماد زیات کړي او د نورو خبرو لپاره شرایط برابر کړي. ستولتنبرګ خبريالانو دوه ویل چې روسي څو ځلې د خپل مخ په حق له دروغ ویلي او باید یوازې د هغوی د عملی کړنو له مخې باندې قضاوت وشي. نه د روسي چارواکو د سرګندونو له مخې
زموږ د استخباراتي معلومات له مخې روسي ځواکونه په شاکی غنه بلکې خپل موقعیت ته تغیر ورکوي. روسیا غواړي چې خپل ځواکونه له سره تنظیم او اکمال کړي او د دانباس په سیمه کې تاروزی عملیات زیات کړي. په عین وخت کې روسیا غواړي چې د کیف او نورو خاورونو باندې خپل فشار جاري وساتي.
لبلې خو د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګر کناشینکوف د پنځشنبه په ورځ وویل چې د روسیې کروز دوغندۍ او د اوکرين د تیلو مهم زیرمې له منځه وړي دي. هغه وویل تیر شپه په اوکرين کې شاوخوا 500 پوځي هدفونه وشتل شوي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
په خبر کې یو شمیر مېرمنو د خیریه مرستو په ترڅ کې د ماشومانو لپاره یو خونځې پرانستلې. په دې کې د افغان کډوالو یو شمیر ماشومان هم شامل دي چې په خوا به د مکتب په ځای په سړکونو باندې کار کوي. په خبر کې زموږ همکارې مسکا ساقی په دې اړه رپورت را لګلې.
په خبر کې به وزلو ماشومانو ته په وجارت نومي خونځې کې لومړني زده کړې ورکول کیږي. اکثریت یې افغان ماشومان دي. دا هغه ماشومان دي چې د بیوزلۍ له امله نور خوانځي او تن نشي تللی، خو له زده کړو سره مینه لري. ډاکټر بشرا رحیم او نور فعال مېرمنې د دغو ماشومانو د پاره د زده کړې زمينه برابره کړې ده. بشرا رحیم وای چې نه غواړي د ماشومان راتلونکي له خطر سره مخامخ شي، ځکه نو دوی ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې.
ډېر شي ریکوست راتلل د ماشومانو طرف نه چې لکه زمونږ اسکول کې داخلي د لواړو، نو بیا موږ په دې ماډل سوچو چې موږ کم لو کاست پرایویټ سکول دی، نو هغه سره موږ یو ایم او یو ساين کړلای مختلف اسکولونو سره، او هغه ته موږ وی چې تاسو به زمونږ ماشومان په اسکول کې داخلوي، مینه به تاسو اس قسم فیس به نه اخلي، اس قسم به دی په مفت کې سبق وی دی، لکه تاسو دا احساس هم نه ورکوي چې لکه دی په مفت کې سبق وی دی، چې کم جامه جوړه کتابونه هر څن هغه بوله موږ دغه کو.
دغه خونځي او تاسو خو یو سل 50 افغان ماشومان د زده کړو لپاره راځي. د اوجالا یو خون کې اشګل وای چې هغه کور په کور ګرځي او دغه ماشومان او والدین څخه د دوی د زده کړو اجازه غواړي، ځکه ډېر کورنۍ د انجونو د زده کړو ته پام نه کوي او یا هم د بیوزلۍ له وجې خپل اولادونه خونځي ته نه پرېږدي.
د دې شونځي ځانګړتیا دا ده چې دلته افغان او پاکستانی زده کوونکو ترمنځ هیڅ توپیر نشته او د دواړو زده کوونکو د روښانه راتلونکو لپاره هر ډول هڅه کیږي. مستا صافی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پېښور.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
په خوست کې د پولیو واکسین پر وړاندې د خلکو د منفي حساسیت کچا د نش برابر شوې ده. د خوست عامه روغتیا ریاست وهلي چارواکي وایي چې د پوهاوی په زیاتوالي او د پرله پسې هڅو په نتیجه کې د پایلې تر رسیدلې چې هلته د ګوت پښمیر کورنۍ د پولیو واکسین پر وړاندې منفي خبرګون ښایي. په موکړی د منیر بهار تی رپورټ ته
د خوست د عامه روغتیا ریاست په شمول یو شمیر خلک وایي چې په دې ولایت کې د ګوزن واکسین په وړاندې د منفي خبرګون کچا د نشټ برابر شوې ده. د عامه روغتیا مرسیال ډاکټر ګل محمدین په دې حق له آشنا رادیو ته وویل چې خوست د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې خلک یې په پراخه کچا د واکسین د تطبیق په پروسه کې برخه اخلي. نو موړی وایي
په خوست ولایت کې د پولیو واکسین په وړاندې ټولنیز حساسیت یا د خلکو منفي خبرګون په نشټ حساب ده. ډیر مشکلات ستون نه لري په ټولو ولسوالیو کې په خډوال د پولیو واکسین تطبیقیږي. یو شمیر ځایونو کې به مشکلات خامخا موجود وي، خو هغه ته د موږ د معافیت کتلوي ټیمونه رسیدګي کوي ترڅو خلکو ته قناعت ورکړي.
د نوموړي په وینا د امرختیا په چوکاټ کې د دوی پر لبسې هڅه او د پوهاوی کچې زیاتوالی هغه لاملونه دي چې اکثریت کورنۍ قناعت ترلاسه کړي او اوس د پولیو واکسین مخالفت نه کوي.
علت دا ده چې موږ د عامه پوهاوی د ټیمونو د لارې د علماي کرامو قومي مشرانو د لارې هغه چاته چې یا انکاري وي یا د پولیو د واکسینو په حق لا مختلف سوالونه د دوی سره موجود وي کوشش کوو چې هغه ته ممکنات ورکو او د دغه ویروس د خطراتو نه دوی خبر کو.
بلخ یو شمیر عام خلک هم مانی چې په یاد ولایت کې د ګوزن واکسیناتورانو ته هیڅ ډول امنیتي او نور ټولنیز خطرونه نه دي متوجي، نو ځکه خو په لوی شمیر کې خلک خپل کم کې ماشومان په وخت واکسینوي.
مو نوم فیض الحق سرور ده، په خوست کې د ټولنیز فعالیتو کې ګډون کوم. مخکې وو خپل ماشومان د پولیو د واکسینې پورا د کورونا یو غړیو نوې روبسل چې داغه مثلا د دوی په روحیا بد اغیز لري. دا چې واخ په تیرېدو په دې کې خلکو اما ذهنیت دې ته جوړ شو چې چیرته د واکسیناتور رونه شي کورته دوی موټر هم نسی سپیشل هم ځي هغه د واکسینو زیته دوی خپل ماشومان واکسین کوي.
د ګوزن واکسین چې افغانستان او پاکستان لا هم تر ګواخ لاندې سیمې بلل کیږي، پکې د خلکو د پوهاوی کموالی د هغو لاملونو برخه ده چې د یادې معلولونکې ناروغۍ دوام ته یې زمینه برابره کړې ده. خو یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان ډاډ ښودلی چې روان میلادي کال به د پولیو د مخنیوي لپاره په ټول توان هڅې وکړي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه